د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیو رادیو دی. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې، افغانستان کې 8 او واشنگتن ڈی سی کې د 9 ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش په کومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغان طالبانو یو پلاوی نن په رسمي بلنه د اسلام آباد سفر کوي. دا په داسې حال چې د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو لخوا برید کې 13 ورځ 11 افغان پولیس وژل شوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د ډیموکراتیک ګوند په کانګرس مینانو تور لګولې چې د صدر ډونلډ ټرمپ په ټلیفون د یوکرين د صدر سره لنجمنه وینا باندې د تپوس پښتنو لپاره د خارجه وزارت غړي رابلی، کوم چې خارجه وزارت ته خطر جوړوي او دا به ممکن نه وي. او د ایران عدالت د امریکایي استخباراتي ادارې CIA لپاره په کار کولو یو تن ته د مرکز اورولي. دا په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې د دې ورځو کې د تاوتریخوالي ښکار دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبان یو پلاوی نن په رسمي بلنه د اسلام آباد سفر کوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ ویب پاڼه لیکلی چې د طالبانو سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ کې به دا پلاوی نن یعنی د اکتوبر په 2 نیټه اسلام آباد ته ځي، د کومې چې ورته د اسلام آباد لخوا رسمي بلنه ورکړه شوې. د زیاتوي چې دغه پلاوی کې شامل غړي به د پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو موضوعګانو خبرې اترې کوي. 13 میاشت د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا ناڅاپي د طالب استازو سره د یو کال راهیسې روانې د سولې خبرې ودرول شوې وې. د امریکا صدر ویلي وو چې د طالبانو سره په داسې حال کې خبرې نشي کېدی چې یو خوا دوی په افغانستان کې د امریکا او افغان پوځ او افغان ولس باندې حملې جاري ساتلي او بلخوا سولې خبرې کوي. د دغه وروستو د طالبانو استازي چین، روس او ایران ته سفر وکړي او وایي چې دغه درې واړو ملکونو ورسره د دوی هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې خبرې بیا شروع شي. داسې نتایج خبرونه هم دي چې د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیل زاد هم دی وخت سیمه کې دی. د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو لخوا برید کې 13 ورځ 11 افغان پولیس وژل شوي. د ولایت د والی بیان منیر احمد فرهاد ویلي چې طالب وسلوالو د پولیسو په چک پوستا باندې برید کړي. ولې د طالبانو هغه دا ورت کړه چې ګنې په ولسوالۍ باندې یې قبضه کړې ده. د بلخ د پولیسو وایان عادل شاه عادل ویلي چې صرف دوه پولیس پوستو باندې بریدونه شوي او دغه دواړه ودانیو ته زیان رسیدلی. د افغان ځایي طلوع ټي وي وایي چې د افغانستان په شمال کې په جوزجان ولایت کې درنه جګړه دوام لري، چرته چې 13 پولیس عسکر د ولسوال تر څنګ د یو پولیس تر مشر سره د طالب وسلوالو لخوا ګیره کې د تیرو دوه ورځو راهیسې اخیستل شوي. لطف الله عزیزی چې د جوزجان ولایت والی دی وایي چې د ولایت مرکزی ښار باندې د طالبانو کنټرول ترلاسه کړی او افغان فوج د بازار سره نږدې ګیر شوی دی. افغانستان کې د خالی په ورځ د انتخاباتو وروسته د طالبانو لخوا دا حمله شروع شوې. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د ډیموکراتیک ګوند په کانګرس مینانو تور لګولې چې د صدر ډونلډ ټرمپ په ټلیفون د یوکرين د صدر سره لنجمنه وینا باندې د تپوس پښتنو لپاره د خارجه وزارت غړي رابلی، کوم چې خارجه وزارت ته خطر جوړوي. د کانګرس خارجه چارو کمیټې ته په ځواب کې خارجه وزیر مایک پامپیو په خط کې د ډیموکراتیک ګوند غړو باندې تور لګولې چې دوی کوشش کوي د خارجه وزارت کارکوونکي د خطر سره مخ کړي او ورسره زیاته وکي. د زیاتی چې د خارجه کمیټې لخوا د تپوس پښتنو لپاره د بلنې چې کومه غوښتنه شوي دا هیڅ امکان نه لري. د امریکا درې د کانګرس کمیټیانو په راتلونکو دوه هفتو کې د خارجه وزارت 15 اوسنی او څه پخوانی چارواکي د تپوس پښتنو لپاره راغوښتلي دي چې د صدر ټرمپ جولای په 15 نیټه د یوکرين د صدر سره لنجمنه خبرو باندې وضاحت وړاندې کړي. د دغې ټلیفوني خبرو باندې د صدر ټرمپ پر ضد د څوکۍ نه د لر کولو لپاره پلټنې او باندې کار شروع شوی دی. د وال سټریټ جنرال لوسپانه وایي چې خارجه وزیر مایک پامپیو دغه ټلیفوني خبرې اوریدلې وې، نو هم ځکه د تپوس پښتنو لپاره دی رابلل شوی. دغه ټلیفوني خبرو باندې شکایت کوونکي ویلي چې د امریکا صدر د یوکرين د صدر نه غوښتلی وو چې د پخواني نایب صدر جو بایډن او د هغه زوی پر ضد پلټنې وکړي او ورباندې تور پورې کړي چې جو بایډن د راتلونکو صدارتي ټاکنو د ځغل څخه وستل شي. هغه له جو بایډن بعد کال 2020 صدارتي ټاکنو کې د صدر ټرمپ پر ضد د خپل ګوند څخه د ودرېدو لپاره کمپاین کوي. د ایران عدالت د امریکایي استخباراتي ادارې CIA لپاره په کار کولو یو تن ته د مرکز اورولې ده. دا په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې دی ورځو کې د تاوتریخوالي ښکار دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمرونکو د وایس اف امریکا د وړاندې سره نه خبرونه تنه خبرونه د واشنگټن ډي سي نه غوږی و سم تاسو په امر ګرځو د ورځې مهم راپور په لوتا د افغان طالبانو یو پلاوی نن په رسمي بلنه باندې اسلام آباد ته سفر کوي. د طالبانو وایان سوهیل شاهین په خپل ټویټ پاڼه لیکلی چې د طالبانو سیاسي مرستال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ کې به دا پلاوی نن یعنی د اکتوبر په 2 نیټه اسلام آباد ته رسي. په دې حق لبان نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی تاسې ته وړاندې کوي او دغې په حق لبانې د نیویار څخه د وایس اف امریکا ډیوه راډیو د څېړنکار جهانگیر خټک صاحب سره خبرې اترې کړې دي.
زما خیال دا دی چې دا سفر کافی مهم کاری، بلکې اوس په داسې خبرونه هم راغلي دي. پاکستانی یو چینل دا دعوه کړې ده چې زلمی خلیلزاد اچانک اسلام آباد ته رسېدلی دی. هغه سره 15 نور واکمن عمر سره دي د امریکا نیان، او هغوی اسلام آباد ته رسېدلی دي. او بیا همدغه په تناظر کې دا سهیل شاهین صاحب د طرفه دا چې کم بیان راغلی دی، نو دا د ښکاری لکه څه روان دی، ځکه چې دلته تاسو وګورئ چې کله پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب دلته راغلی و، نو هغه هم دلته کې زلمی خلیلزاد سره په 2 سپتمبر باندې لیدنه کړې وه. او بیا هغې نه پس چې کله ولسمشر ټرمپ سره هغه ملاقات چې هغه وخت کې هم افغانستان ذکر شوی و، او چې کله ولسمشر ټرمپ نه دا تپوس شوی و چې آیا دا خبرې به دوباره شروع کیږي، نو هغه د دې خبرې نه انکار نه وکړی چې دا به شروع کیږي او که نه، بلکې هغه دا چې ګورو به دوه درې ورځې اول په افغانستان کې د امریکې فوج چې کم مشر دی جنرل آسټن سکاٹ میلر، هغه د افغانستان ټاکنو په اړه یو بیان کې یو ځل بیا هم دغه خبرې باندې ټینګار کړی و چې په کار چې افغانستان چې کومه شخړه ده د دې یو سیاسي حل راوځي. نو دا ټول بیانونه چې کومه مخې ته راغلي دي هغې په تناظر کې چې کله طالبانو چې کوم ډله ده او د مشرانې چې کوم دي دی چې کله اسلام آباد ته ځي او عمران خان سره لیدنه کوي یا پاکستاني واکمنو سره، ضرور نه ده چې عمران خان سره لیدنه کوي، نو د هغې اغیز او اثر به یقیني توګه باندې سنا سوي او چې کوم امیدونه دوباره پیدا شوي وو په امریکا کې هم، او بلکې څه خلک خدا غوښتنه کوي د ټرمپ انتظامیه نه چې تاسو دوباره طالبانو سره خبرې ترې شروع کړي. او په دې اړه کې زه د سټیفن هیډلی چې کوم د جارج بوش قومي امنیتی سلاکار وو هغه هغه آرټیکل طرف ته هم تاسو توجه راغوم چې کوم هغه بل ورځ په واشنگټن پوسټ کې لیکلی وو چې کوم کې هغه ٹرمپ انتظامیه باندې زور اچولو ټینګار اچولو چې تاسو طالبانو سره یا داسې خبرې اترې شروع کړي چې کوم کې افغانستان شخړې یو سیاسي حل راوځي. نو ځکه زه په دوه ټول هغه په تناظر کې دا ویلی شم چې دا یو مهم سفر ښکاري.
جانگیر خټک صاحب، په دې وخت کې چې افغانستان کې انتخابات شوي دي او کوم بیانونه چې د کابل نه مخې ته راځي، نو څه ګڼه چې کابل حکومت اوس تیار به د دې لپاره پوره تیاری سره او پوره واک سره به راشي؟
پورې دا اوس یو ډېر مشکل سوال دی، ځکه چې اوله خبره خدا دې چلا دا نه ده معلومه چې افغانستان دا ټاکنې کټلې چا دي. دویمه دا ده چې افغانستان چې کم دا موجوده ټاکنې شوې دي او په دې کې چې کم ووټر ټرن آؤټ یا چې کم خلکو په دې کې حصہ اخیستې ده هغه ټول کې کم او 25% یو، نو یو خدا زما په خیال هغه چې کم را روان څوک حکومت راځي هغه پوزیشن به کمزوري کوي لګونته. عبدالله صاحب او د ولسمشر اشرف غنی د ډلو دواړو طرف نه دا دعوی شوی دي چې مونږ دا ټاکنې ګټلې دي، نو ښکاري داسې چې مونږ یو ځل بیا یو سیاسي عدم استحکام طرف ته افغانستان ګورو چې روان دی. خو دې کې چې دا خبره غلطه وي خو داسې یاره ظاهریږي، نو چې کله افغانستان کې دننه سیاسي عدم استحکام وي نو زه پوهېږم نه چې د دې اغېز به څومره مثبت پاتې شي د طالبانو سره خبرو اترو یا هغوی پوزیشن مضبوطولو په هکله.
ډېره مننه جهانگیر خټک صاحب.
ډېره مننه.
په پیښور کې تیره ورځ د افغانستان د ازادۍ سلمه کلیزه د منځلو په لړ کې دستوره شوې ده. په دغه باندې د ډیورډیو خبریال مدثر شاه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د افغانستان د سلیزې خپلواکۍ خوندور د سوره پیښور کې د افغان کونسلګری لخوا را جوړ شوی چې په کې پیښور کې میشته د لزګونو افغانانو تر څنګ د پاکستان د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. په دغه موقع د دواړو گاونډي هیوادونو د ملي ترانو تر څنګ د ښکلي موسیقۍ پروګرام هم ترتیب شوی و، خو ویناوالو بیا زیات خبرې سیمه کې د موجوده امنیتی وضعیت دوړخیزه سیاست تجارتی او سفارتی تعلقاتو باندې وکړې او پاکستان کې میشته افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د ټولو هاغو هیوادونو مننه وکړه کوم چې افغانستان کې د سولې د پروسې مرسته کوي او نوموړي ډیوه ته وویل خبرې به هاغه وخت نتیجه ورکوي تر څو ټول فریقین د پروسې برخه وګرځي
تر څو چې افغان حکومت دخیل نه وي خبرو کې ناس نه وي دا مسله وړاندې بول فکر کوم وخت ځای کول دي لکه څنګه ستاسې ولیدل چې وخت ځای کول وو نو موږ هیله لرو چې طالبان نور دا درک کړي وي چې په پردیو وګو توپک کې خودل یا د پردیو توپکو باندې خپل ورونه وشتل دا په ګټه نه ده مونږ افغانان خپلو کې باید سره کینو وینی په وینو نه مینځل کیږي او موږ هیله لرو چې افغانان طالبان د افغانستان د سیاسي نظام یو اساسي برخه وګرځي
وای افغانان اوس په دې په هشوي د سولې پرته د سره بل لار نشته او هم په دې خاطر تیرو صدارتي ټاکنو کې د امنیتی ګواښونو باوجود برخه واخسته او د عوامي نشلګون عمومي سکتر میا افتخار حسین ویل د پاکستان امن افغانستان او د افغانستان امن پاکستان سره تړلې ده او وای د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 500 ارب ډالرو نصیبا کې دیشي خدا صرف د تورخم او چمن پلار نه بلکې دولس نورې لارې هم شته چرته چې په دواړه هیوادونه د یو بل تاجرانو ته اسانتیا ورکوي
پاکستان ته ګولډن چانس دی چې موږ د افغانستان په امن کې خپل کردار ادا کړو دا غي کاروبار چې کم دی غلارې کولو کو او دا منډي زموږ منډي ده کله افغانستان منډي زموږ د ګوتو نه لاړه نو ټولو کې غټ تاوان د پاکستان دی او بیا به په موږ مطلع ارمان زکه کو چې نور ملکونو ته تیار ناشته نو ولې دا موقع د مونږ د خپل د غلط حکمت عملی په بنیاد دا موقع د ګوتو بوزو په کار چې د افغانستان منډه زمونږ سره شریک وي او مونږ د دې سهولتونه ورکو دې سره چې کوم تجارت هم زیاتې دي شي اعتماد هم بحال کې دي شي امن هم راتلي
او وایي که داسې وشول نو د پاکستان د نورو قانونو تر څنګ به زیاته ګټه پښتنو ته وي او د خیبر پښتونخوا د حکومت په استازیتوب د صوبایي اسمبلۍ غړی فضل الهي وایي موجوده حکومت افغانستان سره تجارتي اړیکو سیوا کولو کې زیاته دلچسپي لري
زما په خیال سره د پاکستان تحریک انصاف کم حکومت چې دی واحد حکومت دی چې په اول ځل باندې دا پرانسته او کا چې سلیریش ګنټي به د تورخم ګیټ به کولاو وي او دا به تجارت په خپل په دی وجب زیاتیږي چې زمونږ زړونه کولاو دي د خپل افغانان رونو لپاره د غي سر زمونږ مینا په اخلاص ته
د غرض قومي وطن پارټي صوبایي صدر سکندر خان شیرپا وای د دواړو هیوادونو حکومتونو او ولسونو لپاره په ګډه د سولې لپاره کار کول پکار دي
د اسټابلیشمنت په سطح وي او د ولس په سطح وي چې د دې رابطه دي څومره زیاتی شي او دا بد اعتمادي فضا د لری کړی شي دواړه ملکونه شدید ترهګرۍ ښکار پاتې شوي دي نقصانات شوي دي مونږ دا غواړو چې د افغانستان کې دی امن وي پاکستان کې دی امن وي د دواړو امن یو بل سره تړلی شوي دي او د دې لپاره مشترکه کوششونه پکار دي
او د خپلواکۍ د جشن دغه دستوره کې ویناوالو 13 اونۍ افغانستان کې د صدارتي ټاکنو د پروسې ستاینه وکړه او د هیله سرګندوله چې د افغانستان د انتخابي کمیسون لخوا کومه هم نتیجه راغله هغه به ټولو ته د منندو وړ وي مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیخبر
السلام علیکم مطبوعاتی کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل لرته وړاندې کوي
په افغانستان کې د تیرو شلو کالو راسي د توت جنگ د لاسه افغان ولستا سومره او په کم ډول زیان رسیدلې ده په دې باب له د امریکای په انلاین خریدونکو میگزین کاونټر پنچ کې د نامتو زنانه لیکوالی کیتی کیلی یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده د رپورت سرخط ته په افغانستان کې د جنگ پر هرونه کیتی کیلی د خپل رپورت په سر کې لیکلی دی چې د جنگ د لاسه د افغانستان ټول اقتصاد ریخي ریخي شوی دی او هم دغه وجه ده چې د افغانستان د ټولو نه زیات نقد فصل نن هم کوکنار دی خو بیا هم افغان کروندګر بهر ملکونو ته د لیږلو دپاره مختلف قسم فصلونه کری د مثال په توګه د ننګرهار ولایت د وزیر تنګی نومي کړي خلک د چلغوزو فصل کری سخت کال د چلغوزو د راټولولو د موسم راتلو سره د کلی مشرانو د وړاندې نه د ننګرهار ولایت گورنر خبر کو چې دوی به د چلغوزو د راټولولو لپاره کډوال مزدوران د بهر نه کلی ته راولي دوی چارواکي خبر کړل چې دیاړیمار مزدوران به چې ماشومان به هم پکې وي د چلغوزو په ځنګلونو کې خیمه لګي د کلی د مشرانو د ننګرهار گورنر ته د لیکري دې چټانه مقصد دا چې د امریکای فوج او د داعش جنگیالي هم خبر شي او چې په دغه خلکو د حملو نه ډډه وکړي کیتی کیلی لیکی چې د تیرې میاشتې په 11 تاریخ دغو کډوالو مزدورانو ځان ته د شپې اور بل کړی وو او ځان له د ناستې پاستې ځای په جوړولو کې اړم وو چې د سهار په خړه کې پی د امریکې یو ډرون حمله وکړه. په دې حمله کې 22 مزدوران وژل شول او د سلویختو نه زیات جوبل شول. د امریکې فوج دې حملې له دا جواز جوړ کړو چې د داعش جنګیالي د دغو مزدورانو په جامه کې دغې علاقې ته راننوتي وو. کیتی کیلی خپل رپورٹ کی لکھی چې دې ته معلومه شوه چې د امریکې د ډرون په حمله کې ځینې مزدوران بچی وی هم دي. د چلغوزو د ونو د مالک د حیدر خان وینا ده چې د ډرون د حمله په وخت تقریبا 1.5 سل مزدورانو د ونو نه چلغوزی راغونډول چې ځینې پکې تر اوسه پورې ورک دي. حمله کې بچی وی یو تن جمعګل کیتی کیلی ته وی چې د حمله په وخت ځینې مزدوران په خپلو کوډولو کې اود پراتو، ځینې وتښتېدل، سجوبل شول، خو زیات مړه شوي دي. کیتی کیلی په خپل رپورټ کې په ډیرو غمجنو ټکو کې تپوسونه کړي دي چې زه د دې سپیرو خلکو د امداد ځینې لاچاره یم. ما ته نه ده معلومه چې دا خلک اوس چرته دي، دوی کې به د جوبل شوو خلکو څوک دارو درمل کوي، په دوی کې به څومره ماشومان وي، او دوی چې کومو سیمو ته تښتېدلي دي هلته به د ایکسرې اپریشن دوایانو د صفا پټو د ټاکور او د خوراک بندوبسونه وی او کنه. کیتی نور لیکي چې دې د افغانستان په خپلو دورو کې پستر خار کابل کې بيدسته او مازوره خلک لیدلې دي چې د کابل په ورانو ویجاړو لارو کوسو کې په ډیر تکلیف سره ګرځیدل. دوی د ویړیا برستونو تقسیمولو ځای ته روان وي ځکه چې د کابل چیچون کې یخنی د دوه دریو برستونو نه بغیر نشي تیرېدی. کیتی نور لیکي چې په کابل کې دې سره بلد یو 20 کلن محمد علي د تیرې میاشتې په سر کې دې ته وویل چې تاسو باندې ډیره لازمه ده چې زموږ غوندې ظلمو باندې د جنگ د تیریدونکو حالاتو نه ځانونه خبر کړي. محمد علي دې ته وویل چې ته د جلال آباد په پیښه کې د سلورو ورونو د جانزیب، صبور، قدیر او د عبدل د وجلې کېدو نه څه خبرې. رپورټ زیاتوي چې دغه سلور واړه ورونه چې عمرونه یې د سلیرشتو نه تر 1.5 کالو پورې وو د امریکې د مخبرۍ د ادارې د سی آی ای تربیه شوو افغان فوجانو وجلي دي. دغه افغان فوجان اول د دوی په کور وروختل، دوی یې ووهل او بیا یې وویشتل. د دغو وجلی شوو الکانو خپلو خپلوانو او دوستانو کیتی ته ووی چې سلور واړه ډیر شریفانان او نیکان الکانو او هیڅ قسم ورانکارو سره سناسته پاسته نه وه. په دغه علاقه کې نقیب زاده نومې یو دوکاندار الجزیره ته ویلي دي چې ده دغه برونه د 10 کالو نه پیژندل. دوی به د ګاونډ د خلکو ډیر خیال ساتلو. کیتی کیلی کاونټر پنچ میگزین کې لیکلی خپل رپورټ په دې الفاظو ختم کړی دی چې اوس په جون کې زما یو ارمان دی او غدا چې جنگ دی ختم شي. دی اوی ما چې افغانستان کې په خپلو سترګو د افغانانو په وجودونو د جنگ کم پر هرونه لیدلی دي، دی نه زه په یقین سره دا خبره کوم چې زه هغه بنی آدمه نیم پاتې کما چې وړاندې وم، ځکه چې زما خوب خندا ختم شوی دي او شپه ورځ په دې سوچ کې پرته یم چې کله به د جنگ خاتمه کیږي.
ګرانو خدمتونو کوم څوم تاسو پام راګرځو د بلفور په لوتا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل حکومت راتلو وړاندې او په خپل حکومت کې راتلو سره سم امریکا ته د کډوالو پر اتک باندې د بندیز لګولو او د دغه د کمولو په حق خبرې ترې کړې وي. په تیر کال کې د امریکا د حکومت دغه پالیسي څومره کار وکړ زموږ همکارانو نشید وستر پر وړاندې کوي.
په تیر یو کال کې د نړۍ جنگ ځپلي هیوادونو نه ډیر زره قانوني کډوال امریکا ته راغلي او د صدر ترامپ انتظامیه غواړي چې راتلونکي مالی کال یعنی 2020 کې د کډوالو د شمیره 3000 ته راکم کړي. د کال 2013 اکتوبر اولنۍ نیټې نه تر سه کال د سپتمبر 1 نیټې پورې راغلي کډوالو کې د نیمایي تعلق د افریقایي هیوادونو سره دی او یوازې د جمهوریت کانګو نه 10000 کډوال امریکا ته راننوتي دي. د میانمار نه 3902، یوکراین نه 3450، ایریتریا نه 1450 او د افغانستان نه 2200 کډوال تیر یو کال کې امریکا ته راغلي دي. خو د عراق او شام نه راغلي کډوالو شمیره د شپږ سوه نه هم کم ده. دغې نه وړاندې کال کې وایټ هاوس د 45000 کډوالو هدف ټاکلی وو، خو په هغې کې صرف 20190 کډوال امریکې ته راغلي وو. تیر اونۍ د امریکا خارجه دفتر ویلي سکل د اکتوبر اولنۍ نیټې نه شروع کیدونکي مالی کال کې د دوی هدف 3000 کډوالو ته ځای ورکول دي. که په دغه وړاندیز باندې عمل کیږي نو د کال 1980 نه پرهیسته به دا د جنگ ځپلي هیوادونو نه د راغلي کډوالو له ټولو نه کم شمېره وي. یاره دی وی چې په کال 1980 کې د کډوالو په اړه باندې کانګرس یو نوی قانون منظور کړی و. صدر ترامپ بار بار ویلی دی چې هغه به د کډوالو راتګ نور هم کموي، خو تر اوسه پورې کانګرس د دغه قانوني وړاندیزونو منظوري نه ده ورکړې. صدر ترامپ انتظامیه غواړي چې د جنگ ځپلي هیوادونو نه راوتي کډوال نږدې هیوادونو کې پاتې شي، لکه د شام خانه جنگی نه راوتلي کډوالو ته په اردن او یا ترکی کې پناه ورکړل شي. خود ملګرو ملتونو لخوا د پناه لپاره منظور شوی کډوالو ته په خپل او یا گاونډي هیوادونو کې پاتې کېدل ګران او غیر محفوظ دي. په کال 2013 کې امریکا ته راتلونکي کډوالو کې یو اویا فیصد خلک د عیسوي مذهب منونکي وو او صرف 15% مسلمانان وو، خو په کال 2019 کې امریکا ته د راغلي کډوالو 90% عیسوي مذهب منونکي وو او 10% مسلمانان کډوال وو. تیر کال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمیشنر 1,300 کسانو درخواستونه د پناه لپاره منظور کړي وو چې پکې 55,000 او 600 ته په امریکا او نور هیوادونو کې پناه ورکړل شوه.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د ډیموکراتیک ګوند په کانګرس میرانو تور لګول چې د صدر ډونلډ ترامپ په ټلیفون د یوکرین د صدر سلانجمنه وینا باندې د تپوس پښتنو لپاره د خارجه وزارت غړي رابلی. په دې حق ته نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وسپ امریکا راپور وړاندې کوي.
تیر ورځ د کانګرس د خارجه معاملو کمیټې ته په ځواب کې د امریکا د خارجه معاملو سکتر مایک پمپایو په یو خط کې په ډیموکراټانو باندې د خارجه وزارت کارکونکو یا ملازمینو د تنګولو تور لګولې او ویلي دي چې د کمیټې لخوا د بیانونو اغستلو لپاره کم جدول ورکړی شوی دی هغه د دوی لپاره ممکن نه دی. د جولای په 15 د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ د یوکرین صدر سره د ټلیفون د لارې خبرو د مداخلت په اړه د کانګرس د دریو واڼو کمیټو لخوا ټاکل شوی چې د خارجه وزارت زه موجوده او پخوانی چارواکو بیانونه به د راتلونکو دوه اونو په موده کې اغستل کیږي. د کمی ټلیفوني خبرو اترو لوج چې د صدر ترامپ پر ضد د مواخذه پلټنې پیل کړی شوې دي. د خارجه معاملو سکتر لخوا د خط په داسې حال کې لیږل شوې چې د وال سټریټ جرنل لخوا په خپل راپور کې ویل شوې چې د نوموړي نوم په هغه کسانو کې دی چا چې د ټلیفوني خبرې اترې اوریدلې دي. یاد وی چې د یو شکایت کوونکي لخوا تور لګول شوی چې امریکایي صدر ډونلډ ترامپ د جولای د میاشتې په 15 نیټه په ټلیفون د یوکرین صدر نه د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتي وو چې د جو بایدن د 2020 کال صدارتي انتخابونه ورسره اغیزمن کیدلی شي. جو بایدن د کال 2020 په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په ممکنه صدارتي کاندیدانو کې یو دی. صدر ډونلډ ترامپ د یوکرین د صدر سره د خپلو خبرو اترو سره برخه خبره کړې او په ټویټر یې دا وکړی و چې په دغه خبرو کې هیڅ بد نه و. صدر ترامپ د ډیموکراټانو لخوا د مواخذه یا امپیچمنت دغه پلټنې د امریکا د تاریخ تر ټولو ستره ټګي بللې ده. د امریکا د نمائندګانو په ایوان کې د ډیموکرات ګوند استازو د صدر ترامپ پر ضد د مواخذه په پلټنه زور ورکړی چې پکې د هاغلی پمپایو او د نوموړي ذاتی وکیلانو څخه د دستاویزاتو جمع کولو امر شوی. د خارجه معاملو استخباراتو او نورو کمیټو مشرانو هاغلی پمپایو ته د زیارت دروازې پوری وخت ورکړي چې د شکایت کوونکو لخوا د شکایت کولو را پدې خوا پیل کړی شوی په پلټنې دستاویزات ته جمع کړي. د یادو کمیټو مشرانو الیټ انګل، ادم شیف او الاجا کمینګز د تیر ګل پروس د صدر ترامپ وکیل روډي جولیانی ته په دې لړکې د اکتوبر د میاشتې 15 ختمی نیټه ورکړي. هاغلی جولیانی په ټویټر لیکلی چې دغه امر ورته ملو شوی او پرې به برابر غور کول شي. نوموړي ویلي چې د دې سره قانوني او آئینی فکر باندې راپورته کیږي. نوموړي جولیانی په ډیموکراټانو باندې نیوکې کولو سره ویلي چې د صدر د معاهده کولو کم بنیاد نه جوړیږي او غواړي چې د امریکا پخوانی مرستیال صدر جو بایدن پر ضد د غلطو کولو د نوموړي تورونو ته توجه ورکړي شي. هم تیر ورځ صدر ډونلډ ترامپ د خپل دفاع خبره یو وار بیا تکرار کړي او ویلي دي چې شکایت کوونکي یا ویسل بلور غلط معلومات ورکړي او دا چې دغه پلټنه کول پکار دي. صدر ترامپ په ټویټر باندې خپل ټویټس کې ویلي چې کچره شکایت کوونکي سره ټول معلومات دي او نزدې هر څه چې هغه ویلي او زما د یوکرین د صدر سره صحیح خبرو ته غلط شکل ورکړې نو بیا څنګه مونږ د هغه سره د مرکې حق نه لرو. د دې سره سم 13 ورځ جاری کړی شوی یو بیان کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر چاک ګراسلی د شکایت کوونکي د تحفظ په دفاع کې خبرې کړې دي، ځکه چې وکیلان څوک چې د شکایت کوونکي نمائندګي کوي د دغه تن د حفاظت په اړه د فکرمندو اظهار کړي او د هغوی د پیژنګلو په پټه ساتلو باندې زور ورکړي. یاد وي د امریکا د نمائندګانو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ویلی وو دوی یو داسې لوزنامې ته رسیدلي چې هغه شکایت کوونکي ووري د چا د شکایت وروسته چې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې یا امپیچمنت پلټنې پیل شوي. د یادې کمیټې مشر او د ډیموکرات ګوند غړي ایډم شیف د امریکا ای بی سی یوې خپرونه کې ویلي وو مونږ به د دفاع هغه ټول ګامونه پورته کوو چې مونږ یې پورته کولی شو او په یو داسې طریقه به د شکایت کوونکي بیان اخلو چې د هغه پیژندلو به پټه ساتو.
په ترکی کې د سعودي په کونسلګری کې د سعودي عربستان یو جرنالیست جمال خاشقجی د وجنې یو کال پوره شو. په دغه باندې زمونږ همکار کرسون کاکړ د وایس اف امریکا راپور وړاندې کړي.
د ترکی په استنبول شهر کې د سعودي په کونسلګری کې د وژل سوي سعودي خبريال جمال خاشقجی د وژنې یو کال پوره کېدو سره ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د شاغلي د وژنې په اړه به خبرو ته دوام ورکوي. خاشقجی چې د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره خبريال وو، د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان سخت انکات کوونکی وو. د تیر کال رئیس د خبریال د ورژنې وروسته د طیب اردوغان او د ولی عهد سلمان ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی. د چهارشنبه په ورځ په استنبول ښار کې د سعودي کونسلګری مخې ته د خاشقجی د ورژنې په سر را جوړه شوې غونډه کې به د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونه د خاشقجی نامزاده د ملګرو ملتونو خصوصي استازي انج کلمارد او د طیب اردوغان نږدې غړي یاسین اکتالی ګډون وکړي. تیر کال د اکتوبر په 2 نیټه جمال خاشقجی د سعودي کونسلګری ته خپل د واده د مراسمو په خاطر د ځینې اسنادو د راغونډولو لپاره ورغلی وو چې بیا بیرته د کونسلګری د ودانۍ څخه نه دی راوتی. د ترکیې د استخباراتي ادارو د پټ ریکارډ تر مخه سعودي عرب سره رالېږل سوو غړو سعودي خبريال د پلاستیک د کوټي کې ساور بند کړی وو. په دې اړه د نړیوال پلټنو تر مخه خاشقجی مړی ټوټې ټوټې کړی او په ناسرګند ځای کې غورځولی. طیب اردوغان د خاشقجی د وژنې د پلټنو لپاره مهم رول لوبولی چې دا هسي یو کال پوره کېدو وروسته هم دوام لري. اردوغان په واشنگتن پوسټ کې د شنبه اتوار پر ورځ لیکلی چې د کالم لیکونکي د وژنې په اړه د نړیوال قانوني نظام ته دا د ترکیې ځواب دی او زیاته کړی چې ترکیه به د خاشقجی د وژنې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. هوایي چې موږ به هم دا پوښتنې په دوامدار توګه پوښتو. د ګلوبل سورس پارټنر سیړنکار اتالیا وای دا اردوغان ته پاکیکت د اخلاقي لوړوالي د ترسره کولو لپاره موقع ورکوي. په دې وروستۍ کلونو کې نړیوال او ځایي اکونو ډلې په اردوغان تور لګوي چې ترکیه د خبریالانو لپاره د نړۍ بدترین ځای کې بدل کړي. بلخوا د ترکی خبریالی اصلي د اتوار په ورځ په واشنگتن پوسټ کې لیکلي چې طیب اردوغان د صحافت د ازادۍ په حق کې نه دی. د ترکی جلونو د خبریالانو زخه ډکتي ځای وګړي او مخالف نظر لرونکي حمله دی وجه بندیان دي. وایي چې که هر څه دلایل لري اردوغان د ازل په تاریخ کې پر شا اړخ دی. سیړونکي وایي چې د اردوغان د دې وژنې د پلټنو تر شا د هغه د ولی عهد سلمان سره سخته دښمني ښکاري او دا چې دواړه مشران د سیمه ایز جګړه کې ښکیل دي. د یاسلی دی په وینا صدر رجب طیب اردوغان کله هم ولی عهد نه خوښوو او د اخوان مسلمین او د سیریا په اړه د پالیسۍ سره په مخالفت کې وو. رجب طیب اردوغان په سیمه کې د اخوان مسلمین پیاوړی ملاتړی دی. اخوان مسلمین سازمان د ریاض لخوا ترهګر ګڼل کیږي. سعودي چارواکي د خاشقجی په وژنه تورن یو لستنه نیولی. سارنوال په دې تنانو کې 15 تنو ته د مرګ سزا غوښتنه کوي.
ګران خبرمنونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سارنې پرونه په دې ځای کې پای ته رسیدو. پاکستان په وخت مخامې شپږ د افغانستان په وخت په نیمه به واري بیا زموږ د ډیو رادیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونه مرکو سره راځي. تر هغه وخت تاسو ته خبر ورسوړو. خاډه وبادوسی تعالی فما.